ستړي مشي شپږ بجې شوې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې ژوره اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید د طالبانو یو په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمیر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 6% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. خو د پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدګ او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وای په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هیواد د شړلو ګواښ شوی دی. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې، وهلو، خپل سر نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړه توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوی افغانستان ته د دغو خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر خوا یې په پاکستان کې دي د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغه بسپنې څخه چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وایي یوازې په سلو کې شپږ ویشي ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالر بسپنه غوښتي وه. په دې راپور کې راغلي دي چې د مرستندویه مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نقدو پیسو، خوړو، روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې اتت څلوېښت زرو ډېر کورونو ته زیان اړولې چې د دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د کونړ جلال آباد په لویه لاره د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قومندانې وایان فریدالله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپیانې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو روغتیايي حالت له خطره وتلی ښودلی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو رینجر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبله اوښتي ده. خو طالب چارواکي پرته له دې چې دا خبره تایید کړي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غازی په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د غازی ټول اوسیدونکو او د اردن سیند د لویدیځ غاړې 1500 اوسیدونکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د حملو د غازی د کلابندۍ په نومړي ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته اړتیا او کې زیاتوالی راغلی. اوسمهال په غزه کې وضعیت خورا ترنګل او کړکېچن دی او دا په داسې حال کې چې د اسرایلو حملې لا هم روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیايي چارواکي وایي چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. او زرګونه کسان پرون د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي دلیل لبرید او تصباند 1400 کسان ور وژل کې دور وسه د لمړی ځل چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا سوګنې دقیق ځای معلوم نه دی او لګي وینا کوي پر اسرائیل د اکتوبر په منټه د حماس د برید ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوی و. د ازادۍ رادیو د ایرانی اتسانګي رادیو فردا د راپور لمخې حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیل په برید کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوځله چې اوس مال له اسرائیل سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دوی حملې به په محدوده کچه دوام وکړي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقوقو جون او خوځ لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. اخواله پاکستان له هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دي او تر خو یو شمیر هغه کسان هم را وستل شوی چې په دې هیواد کې د اوسیدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د هغو شکایتونه په یو راپور کې باوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوي چې پکې لسګونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 14 کسان وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکه کام زمونږه درسته. د افغانستان د خوځو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري وستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام لپاره خو خبرګونونو سره مخ دی، خو د اسلام آباد پر پریکړه یې تر اوسه کوم اغېز نه دی کړی.
د افغان جنو او خځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري لټوله هیوادونو لهغه ډلې د افغانستان له گاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن اميري پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دی یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. پاین هلکې د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د ده په نوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو، ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی.
دردونکو خبرې راځي اورو یې، مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوی دی، مهاجر بندیان دی، دا د زغم نه دی، د برداشت نه دی.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دی چې پاکستان دې همره وکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوالې خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له 100,000 ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري استل کیږي. اوسمهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه استل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه استل شوي دي. د سیمهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون لمخه سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غړ په پاکستان کې وشمیر افغان کډوال دا کوي چې له قانوني اسناد لرلو سره سره د دې هواد پولیسو له خوا شړل شوی، او یا هم د وستولو غوښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه افغان کډوالو بس چې په دې هواد کې د وستولو قانوني اسناد نه لري. روان کال د نوومبر په لومړۍ نیټه له دې هواد د ناقانونو کډوالو د وستولو لپاره د پاکستان حکومت د 2 میاشتې ضرب الاجل له پای ته رسیدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستولو لړۍ لا چټکه شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیل په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللی وایي چې په دې هیواد کې یې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پولیس پاکستان به درگاه خانه ما هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا لس بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور ته راننوتل او په ډېر یو ځورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزا، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم ته لیږدولي.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمېر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفته ما را پولیس بر ما صرف مقدر مهم نیست بر ما کسایی که اسناد دارند.
پولیس هم گونی ولو ویلی اړینه نه ده چې څوک اسناد لري او کنه، بسنه کوي چې افغان اوسه ټول ډیپورت کبو. 15 لک کالداري مدرلودي، پاسپورت، ویزا ټول مدرلودل. هر وخت نخپل ویزا تم نه دوله، پر ډېر دربدره او بیزته ډیپورت کړو او زمو پیسې واخسته. اوس له سهار تر اوسه په کرایي کور پسې ګرځم، نه پیدا کیږي، پیسې هم نه لرم، نه پویګم چرته خیمه و هم او ژمه یې تیر کړم.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیون څخه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونی د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسیده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تیر یوه میاشت کې تر 115,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. WFP او FIO په یو ګډ راپور کې چې 2023 کال د نوومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوب برخمن نه دی. WFP او FAO د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نوومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نخوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریه او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېر لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالا دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکي عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوګه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډیر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکیشته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي، د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عایده کور ته راځم.
د WFP او FAO په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډیر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوې چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر کاروان د وسلوالو برید کې 14 کسان وژل شوي دي. تفصیلي راپور کې واوري.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ بیګا ناوخته خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 14 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله وه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلې مړي پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون د مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یو 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوی دی. پرون یو بل چودنه په کلاچی سیمه کې هم د پاوز یو موټر ته نږدې وشو چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. پر روان میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسی خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
وزم د زنیو نړیوالو مطبوعاتو لاندیز
د بریتانیا مارډینګ سٹار رسپانې په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکلي چې مهم او لوی نړیوالو مرستندوی مؤسسو پرون خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناسبت شوی بهرنی اتبانیسي او لخپل هیواد باسي د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناد کډوالو د نیولو او ایستلو کمپاین افغانان اخیزمنوي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او له خپلې خاورې باسي. د مارننګ سټار رسپانې پر اساس دروسترو مرستندوی مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې وویل ګڼ شمېر کسان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو له ډاره افغانستان ته رسیدلي په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یو ګډ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسیدلي دي. اکثرو یې په لاره څو ورځې له سختیو ډک سفر کړی، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبوره شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پایته رسیدو وروسته د برازیل 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې په خوا د برازیل شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنیدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیارا راتلونکي سره مخامخ دي. په تیر بیا هغوی چې څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې هلته ووسی، طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتی کمپونه جوړ کړي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس وروسته لدی چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستانی پولیسو په شهرونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیزې کړې. که څه هم پاکستانی پولیسو تر ټاکلي مهلت مخکې هم بې اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د پاکستان له لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړي چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېږدول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي چې په کې لږونه تنه به روزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوې ده. د تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالک جهم راټیټ کړي.
په کندوز کې د یو شمیر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې له خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورنۍ تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي او دغه راز د مالیه کچه دې راټیټه کړي. په کندوز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 8 ټنه دال تولیدوي.
مالات سابق موږ مال اړول مالات موږ نه کم غسل ولې اوس موږ محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمروزکاتو کې موږ مال نه پټه په وړه دي په دې چې په وخت نه رسیږي قیمتونه بالا شو بل دغه خیریه موسسې چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دا خیریه موسسې چې کوم مال له خارج واردوي کم مز باندې موږ ورته پروسس هم کوو تولیدات مرته کوو هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او خپل د وطن کې راته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس دی ویبل فابریکي استاذ ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غږ کوي چې د بهرنوي تولیداتو پر ځای د کورنی تولیداتو پیری
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي ولې چې د من کار د الحمدلله ډیر خراوان دا ډیر چلیږي د مو یو د دالو دا او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیا اخلي چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالا لمنګ نه بیخ ډیر اخلي.
په نوموړي ولایت کې د دوغه تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. دیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت زوریده اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ځوانان ته صدا ډیر کار پیدا شوی ده. فعلاً دغه شرکتونه جوړ شوی دي. د مو شرکت جوړ شوی ده او نور د وریځو میل جوړ شوی ده. د کې ځوانان کار کوي. شکر خدا کندز ولایت کې غلاجات زیات دي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي ځکه د دغه تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډیر غټ رول لري. خلک به ان شاء الله فصل دینه په دې بخش کې سرمایه گذاری کوي. تجاران به مې اخلي راوړي به دلته پروس کیږي هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالیږي. د منګه لوجستیک تعهد دا چې خپل د زراعت بخش مالونه لرو مې دي نور شین دي هغه به دوی پروسس لپاره دلته راوړو هغه به پروس کوي. د منګ به دوی سره دا همکاري
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وای چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندز سربیره د تخار بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوی دال د افغانستان پر بازارونو سربیره گاونډوی هیوادونو پاکستان ایران ازبکستان او هند ته صادروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ ته پیغام پیژم. ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده د بدخشان ولایت ته توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېر بیا امنه د ورور حق او حقدار ته نه رسي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق لدی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي. خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله. خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ او اطراف سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت کې یشي، نو ځینو کسانو بس داسې خلک به بېوله په هذا بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بېوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت یشي دي تاول داسې کړي دي. نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازی وګټله، نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي د ملکی وګړي بیا ځای شکنجې ورکوي. اولته وی ټکوي او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به هلته به پولیسوالۍ کې رقم رقم اعمال ورسره کیږي. نو دغه زموږ ژغ دي تر مسؤلینو ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو تخپل پیغامونه راوستوي موږ به په بیلا بیل خبرونه کې در تخبارو کو. د دې خبرونه دوی منمای د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګ ته جلا شوې ده. خو وړاندې لدی چې دوی منمای ته ورشو او تاندې څنګ اونې خبرونه واوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دي. زول بیا به هم ورګرزو.